درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه یو نیوي د قوس شپږویشتمه او د 2012 میلادي کال د دسمبر شپاړسمه ده. د ازادي رادیو په دې لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د درملنې لپاره امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس ته لیږلو، د جنګي جنایتونو د راپور په اړه د سیما سمر د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو تو جزئیات اوري. خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت د ملي امنیت رئیس د درملنې لپاره امریکا ته لیږلی. د پېښور په هوایي ډګر د تېرې شپې په حمله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. او د ایران د پوز مشر خبرداري ورکړ چې په ترکیه کې د پېټریات توغندیو نسبېدا به د نړیوالې جګړې سبب شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري درملنې لپاره امریکا ته لیږلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل اسدالله خالد د شنبې په ورځ امریکا ته رسیدلی دی.
جناب اسدالله خالد مایر خیر به امریکا رسیدن و دستالی برخوردار هستند و
دیوای شاغلی اسدالله خالد په خیر سره امریکا ته ورسید. روغتیایي وضعیت یې شده او تر روغتیایي څارنې لاندې دی. ډېر ژر به روغ خپل هیواد ته راستون شي. یو ځانوژونکي لس ورځې مخکې د ملي امنیت په یوه میلمستون کې له اسدالله خالد سره د کتنې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یولس تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات پرون ماسپښین په خاکریز ولسوالۍ کې شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو یو ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې یولس تنه وسلوال وژل شوي او وسلې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د ننګرهار چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د عقاب په نامه پیل شوي عملیات به د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې ناامني ختمه کړي. دغه عملیات پنځه ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم روان دي او یوازې افغان ځواکونه پکې برخه لري. په دغو عملیاتو کې پنځوس تنه پیژندل شوي وسلوال او درویش مشکوک کسان او یو اندازه وسلې نیول شوې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وویل
موږ باوري یو چې د عملیاتو په بشپړېدو سره به هغه اندېښنې چې د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وي او په ځانګړې توګه د جلال آباد تورخم د لوی لارې په اوږدو کې موجودې وي او وخت نا وخت به وسلوال مخالفینو دلته فعالیت کوي او دغه په کلي توګه پای ته ورسیږي.
عبدالزید هم ویل چې دغه عملیات به په نورو هغو ولسوالیو کې هم پیل شي چې د ناامنیو ستونزه پکې وي. تېره شپه د پېښور پر هوایي ډګر وسلوالو طالبانو درې توغندي وویشتل. په پېښه کې څلور کسان وژل شوي او تر دېرش زیات نور ټپیان دي. د ځینو راپورونو له مخې د تلفاتو شمېر څلور تنه او بخښي د تلفاتو شمېر اووه تنه او د ټپیانو شمېر تر څلوېښتو زیات دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل دو توغندیو د باچا خان په نامه د هوایي ډګر یو دیوال زیانمن کړی دی. ده وویل درېیم توغندی تر هوایي ډګر د باندې وی حکومتي ودانۍ ته نږدې لګېدلی دی. د دې پېښې نور جزئیات وروسته په راپور کې اوري. د ایران د پوز مشر وایي د ترکیه او سوریې پر پوله د پېټریات په نامه د ناټو د توغندیو ځای پر ځای کېدل د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا ته به حمله من وغځوي. د ایران دولتي آژانس ایستا پرون د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز جنرال حسن فیروز آبادی له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي د پېټریات هر توغندی د نړۍ پر نقشه یو تور داغ دی او معنا یې د یوې نړیوالې جګړې سبب کېدل دي. ترکیه په نومبر کې له ناټو څخه وغوښتل چې له سوریې سره پر پوله د پېټریات دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. دغه سیستم د الوتکو او میزایلو د ویشتلو لپاره ډیزاین شوی دی. د مشکوی پر سوریه بهرنی بندیزونه عام خلک زیانمنوي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په ملګرو ملتو ژغ وکړ چې مداخله وکړي او د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو لري کېدل یقیني کړي. ولید په دمشق کې د ملګرو ملتو د بشري برخې له مشر سره په کتنه کې دغه خبرې وکړي. والری آموس په یو ورځنی سفر په سوریه کې وو. امریکا او اروپایي ټولنې د ولسمشر بشار اسد پر رژیم د فشار راوستلو په نیت د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله ځینې بندیزونه لګولي دي. دوی په سوریه کې د ډیموکراتیک بدلون غوښتنه کړې ده. د مسکو پولیسو په لسګونو اعتراض کوونکي او د اپوزیسیون ګڼ شمېر مشران نیولي دي. دغه کسان د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې تر مرکزونو دي باندې په یوه میدان کې د یوه غیر مجاز لاریون د خپرولو پر مهال نیول شوي دي. پولیس وایي په مجموع کې 40 کسان په مسکو او شپږویشت تنه په سن پیټرسبورګ کې نیول شوي دي. دغه مظاهره د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې تر انتخاباتو وروسته د سترو لاریونونو د کال د پوره کېدو په مناسبت رابلل شوي وو. هغه انتخابات د پوتین واکمن ګوند متحده روسیې ګوند وګټل. نړیوالو څارونکو پر هغو انتخاباتو په پراخه پیمانه انتقادونه کړي او غیر ډیموکراتیک بللي وو. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په دوام کې اورئ. د افغانستان د ملي امنیت ټپي شوی رئیس اسدالله خالد د درملنې لپاره امریکا ته استول شوی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د انتقالي عدالت د راپور د خبرېدو مسؤلیت د حکومت دی. په راتلونکو دوه ورځو کې د فرانسې وروستي محارب ځواکونه له افغانستان وځي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو بشري حقوقو اندېښنه ښکاره کړه. د پېښور پر هوایي ډګر حمله په لسګونو تنو ته مرشوب لاړولې ده او د ژوند رنګونه
په کندهار کې سش کال دوه پروش کال نسبتا ډېر ښه حالات روان دي د تولیداتو.
زموږ شخله ازادي راډیو څخه اوریده. افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د درملنې لپاره امریکا ته لیږل شوی دی. اسدالله خالد لس ورځې مخکې په یو ځان وژون کې برید کې ټپي شو. ولسمشر کرزی ویلي چې پر شاغلی خالد برید د پاکستان په کوټه کې تراحي شوی و. افغان حکومت وایي د برید په اړه اسناد او شواهد پاکستان ته سپارل شوي او دغه هیواد د دې قضیې په څېړنو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. سالی محمد سالی د دې موضوع جزئیات راوړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري تداوی لپاره د شمې پر ورځ امریکا ته رسیدلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیمه کیروی ازادي راډیو ته وویل اسدالله خالد د جمعې پر ورځ امریکا ته روان سو چې د شمې پر ورځ دغه هیواد ته رسیدلی دی. شغلی هیروی دا ونویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس درملنه د امریکا په کوم روغتون کې کیږي.
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت ملی
د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د نوري تداوی لپاره امریکا ته لیږدول سوی. ټلیفوني خبري ورسره سوی روغ دی. روغتيایي څارنه کیږي. په کابل کې لس ورځې مخکې یو ځن وژن کې چې 14 دن کې مواد په خپل بدن کې ځای پر ځای کړی و د ملي امنیت په یو ملمستون کې لا اسدالله خالد سره په کتنه کې 14 نه وکړه. د برید مسولیت وسلول طالبانو منلای دی. ولسمشر احمد کرزی ویل چې دغه حمله د پاکستان په کوټه شهر کې طرح شوی و. راپور نوې ولسمشر کرزی په دی باب اسناد او شواهد خپل پاکستانی سیال ته سپارلې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاغلی هیروی وایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ژمنه کړې چې دغه قضیه به په جدیت سره څېړي. په دې برخه کې چې څه اسناد او شواهد موجود و ولسمشر حمید کرزی ترکیې ته په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر زرداري ته وسپارل او ورڅخه ویې غوښتل چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او وڅېړي. د پاکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې پاکستان تر تلو سره به دا قضیه څېړي او نتایج به یې له افغانستان سره شریک کوي. افغان حکومت په پاکستان کې کوم مشخصه ډله په دې برید کې په لاس لرلو نه ده تورنه کړې. چارواکي وایي دا به د څېړنو په نتیجه کې معلومه سي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمروي ترڅو چې حکومت ورته د جنگي جنایتونو په اړه د برابر شوی راپور د خبرېدو اجازه ورنکړي دا راپور به خپور نکړي ځکه چې د کارکونکو امنیت ته خطر پېښ شي. ټاکل شوی و چې دغه راپور تیر کال خپور شوی وای. چې په هغې کې د افغانستان په جنګونو کې د بېلابېلو ډلو او اشخاصو لخوا د جنایتونو معلومات راټول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپورته.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون رئیس وویل په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه راپور د حکومت په وینا برابر شوی او خپرېدل هم د حکومت دنده ده. سیما سمر په کابل کې د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې د دې راپور په خپرېدو کې د کارکونکو او دفترونو د امنیت مسله هم ورته مهمه ده.
چې دا راپور د کمیسون نه دی، دا د حکومت انتقالی عدالت یا د انتقالی عدالت پلان دی. کمیسیون ته یوازې دا دنده ورکړل شوې وه چې د ثور د اومې له کودتا نه تر 2000 لومړي کال پورې معلومات او حقایق راټول کړي. په کمیسیون کې راپور موجود دی، خو تر څو پورې چې حکومت اجازه را نه کړي موږ نه خبرو، ځکه دا راپور په حکومت پورې اړه لري.
اغلی سمر وویل ټاکل شوې وه دغه راپور تیر میلادي کال د دسمبر په 10 خپور شوی و. هغه وویل هغه مهال جمهور رئیس حامد کرزی ته په یوې کتنې کې ویلي و چې د خپرېدو په صورت کې د راپور د برابرونکو د امنیت ضمانت کولای شي، خو د ښاغلي کرزی ځواب منفي و. تر اوسه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د یاد راپور له خپرېدو څخه هغه ډلې او اشخاص ویرې لري چې د ثور له کودتانه تر 2000 اول کال پورې نظامونو او جګړو کې په جنګي جنایتونو تورن دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون رئیس وویل جمهور رئیس ته په ډاګه کړی چې نور نه غواړي د یاد کمیسون د رئیس په توګه پاتې شي. هغه ادعا وکړه چې له یاد کمیسون څخه سیاسي او مالي ملاتړ نه کیږي، خو اغلی سمرونه ویل چې نو بیا ولې له خپلې دندې نه استعفا نه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر له قوله مو واوریدل چې وایي تر څو چې حکومت ورته د جنگي جنایتونو په اړه د برابر شوی راپور د خپرېدو اجازه نه وي ورکړي، دا راپور به خپور نه کړي. مېرمن سمر دا هم وویل چې خپل د لا ډیر وخت لپاره د دې کمیسون د رئیس په توګه د دندې پر مخ بیولو ته لیواله نه ده. د دا هم تایید کړ چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د نویو غړو پر ټاکلو له ولسمشر حامد کرزی سره اختلاف لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د رواني ونې د شنبې په ورځ فرانسې خپل روسي محاربوي سرتیری حمله افغانستان څخه وېستله، او په دې توګه د هیواد د افغانستان څخه په وټلو کې خپل نور متحدانو څخه چې پراتونکو دوه کلونو کې خپل سرتیری باسي مخکې شو. پرون د کابل په وخت 2:30 بچې د فرانسې 200 سرتیری چې د افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو د وطني څارنه کوله په یو الوتنه کې د افغانستان له خاورې څخه پورته شول. اجمل ان په دې اړه د فرانس پرېس خبري اژانس په حواله نور جزئیات اوروي.
تمه ده چې د افغانستان څخه د فرانسوي وروستي 230 سرتیری به د دسمبر 14 نیټه فرانسې ته ورسیږي. دوی به درې ورځې د مدیترانه د قبرس په ټاپو کې د مکی د دوی له وتلو وروسته به اوس په افغانستان کې د فرانسوي یو نیم زر غیر محاربوي سرتیری پاتې شي چې ډېر یې په کابل کې دي، او دوی به په 2013 میلادي کال کې د وسایلو د انتقال او افغان پوسټ د روزنې د ورکولو مسولیت ولري. د فرانسې خبري اژانس وایي تر هغه وروسته به یوازې 200 فرانسوي عسكر چې د همکارۍ او روزنې په ماموریت کې بخیل وي په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د ماموریت داوج پر مهال فرانسې په دې هیواد کې 4000 سرتیری لرل، او د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او جرمني وروسته د ایساف په ځواکونو کې 4م لوی برخه اخیستونکي هیواد و. د یو لړ بریدونو وروسته چې کله په 13 جنوري میاشت کې افغان سرتیری 15 فرانسوي سرتیری ووژل، نو نیکولاس سرکوزي اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به په کاپیسا ولایت او سروبي ولسوالۍ کې د فرانسې جګړیز ماموریت پای ته ورسوي. د سرکوزي زایناستي فرانسوا اولند وقتل رسیدو وروسته په افغانستان کې د جګړیز ماموریت پای ته رسول نور هم چټک کړل، او د نومبر په 10 منېټه ل کاپیسا څخه وروستي فرانسوي سرتیری کابل تستان شول. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو ځواکونو د 2012 میلادي کال په اوږدو کې بریدونو په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو کې هم د ټاکلي وخت څخه د مخه په افغانستان کې د محاربوي ماموریت د ختمولو غوښتنې زیاتې کړې، خو د ناټو مشان ټینګار کوي چې دوی به په افغانستان کې له مهالویش سره سم د 2014 میلادي کال تر وروستیو پورې له جګړې ځواک سره پاتې شي. فرانسې لومړنی هیواد نه دی چې په افغانستان کې جګړیز ماموریت پای ته رسوي. تر فرانسې د مخه کاناډا د 2010 میلادي کال په جولای میاشت کې، او تر هغې د مخه هالند د 2010 میلادي کال په اگست کې په افغانستان کې جګړیز ماموریت پای ته رسولی.
د دې خبری مجلې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو اوس د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس د نورې درملنې لپاره امریکا ته لیږلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد د شنبې په ورځ امریکا ته ورسید. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وایي تر څو چې حکومت ورته د جنګي جنایتونو په اړه د برابر شوي راپور د خپرېدو اجازه ورنکړي دا راپور به خپور نکړي. په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د یوولستنو وسلوالو د وشل کېدو ادعا شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د عقاب په نامه پیل شوي عملیات به د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې ناامني ختمه کړي. تیره شپه د پېښور پر هوایي ډګر وسلوالو طالبانو درې توغندي ویشتي دي چې په نتیجه کې لږتر لږه څلور تنه وژل شوي او نږدې څلوېښت نور ژوبل دي. د ایران د پوځ مشر وایي د ترکیه او سوریې پر پوله د پیټرایت په نامه د ناټو د توغندیو ځای پر ځای کېدل د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا ته به هم وغځیږي. د مشق وایي پر سوریې بهراني بندیزونه عام خلک زیانمنوي. او د مسکو پولیسو په لسکونو اعتراض کوونکي او د اپوزیسیون ګڼ مشران نیولې دي. تاسو زموږ ځخله ازادي راډیو څخه اورئ. په پېښور تیر شپه، البته د پېښور په هوایي ډګر تیر شپه وسلواله حمله شوې ده. مخکې تر دې چې د دې موضوع جزئیات در وورو، له جناقالی کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په باب څه لیکلي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې پروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د چینایانو لخوا د قانونو رایستلو ځنډ امنیتي اندېښنې زیاتوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د افغانستان د قانونو په سکتور کې د بهرنیو پانګونو څخه د خلکو تمه دا و چې په دې کار سره به په افغانستان کې سوله، ثبات او سوکالي رامنځته شي. خو د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو له کان څخه سیمه ییز کاریګر او خلک استل شوي او په دې کار سره په سیمه کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي. ورسپانه لیکي په تیرو څو لسیزو کې د کهمرد ولسوالۍ د ډبرو د سکرو په کان کې په زرونو افغانانو کیندنې کولې او له لرګیو څخه جوړ شوي خازي او د ننوتلو دروازې هیڅ ډول کاري مسؤلیت او حفاظت نه لري. ورسی جورنال لیکي افغان دولت د دغه کان اجاره چینایانو ته ورکړي او د سږ کال اوړي کې سیمه ییز خلک په کان کې له کار کولو یا استخراج څخه منع کړل. چینایي کمپنۍ تر اوسه بیروزګاره شوي سیمه ییز خلک په دندو نه دي ګمارلي او کومو کسانو چې په خواهی په کان کې کار کوه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد له طالبانو سره یوځای شوي او د سیمې امنیت خراب کړی دی. ورسپانه زیاتوي چینایانو تر اوسه نه دي ویلي چې د کهمرد ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان امنیت به کله ښه شي او دوی به څه وخت پکې کار پیل کړي. وال سټریټ جورنال ورسپانه د بامیان ولایت د والی حبیبه سرابي خبره راخسته چې وایي کله چې خلک بیروزګاره کیږي طالبان خپل لیکو تجذبوي. د کهمر د ډبرو د سکرو کان بامیان ولایت چې په افغانستان کې تر ټولو امن ولایتو بے ثباته کړی دی. یو اس ټوډے ورسپانې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ستونزو او د ځینو افغان سیاستوالو د اندېښنو په اړه یوه مقاله لیکلي او د پیل په کرښو کې لیکي افغان سیاستوال وای کچیرې سر له اوس نه په افغانستان کې د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په اړه کار ونه شي نو نتیجه به یوازې شخړې وي. ورسپانې له ډاکټر عبدالله سره چې د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندیدو مرکه کړې او په یوه برخه کې ویلي ما تر اوسه په انتخاباتو کې د کاندیدو پریکړه نه ده کړې خو په انتخاباتو کې ستونزې وینم. د ډاکټر عبدالله په وینا د نورو ستونزو په څنګ کې به د ده لپاره ډېره ګرانه وي چې د ژمي په سړې هوا کې د افغانستان په شمالي غرنیو برخو کې انتخاباتي کمپاین وکړي. د سپرلي په موسم کې هم د زیاتو سیمو لارې او سړکونه د واورو او یخ له امله تړلي وي. نیویورک ټایمز ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتو په نیو جرسی ایالت کې د افغانانو د یو رستوران صفت کړی او د کباب او آش په ستاینې یوه پڼه ډکه کړې ده. د مقالې لیکواله کارلا کوک لیکي زه له خپل کوره څو مایله په موټر کې باید سفر وکړم چې افغان کباب فیوژن ته ورسیږم او هلته یوه کاسه آش چې نانای مزه نوره هم ورزیاته کړې نوشي جان کړم او دا ځکه چې آش د زکام او ریزش لپاره ډیره ګټه لري. د نیویورک ټایمز ورسپانه لیکواله زیاتوي افغان کباب رستوران مخکې د چوپان کباب په نامه فعالیت کوه او د پخوانی نوم اثرات لا هم په خیخو او دیوالونو تر سترګو کیږي. دا افغان رستوران د نیو برونزویک او پرستن د خارونو په څلور لارې کې ښه موقعیت لري او په دې ځای کې د هندیانو، پاکستانیانو او ویتنامیانو رستورانونه هم شته.
د خبرونه په دوام کې د افغانستان په باب څو نور راپورونه لرو، خو لمړی پېښور ته ځو. وسلوالو طالبانو تېره شپه د دغه ښار پر نړیوال هوایي ډګر درنه حمله کړې ده. په دې حمله کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. پوځي مقاماتو ویلي چې په برید کې هوایي ډګر ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د شاوخوا سیمو ملکي خلک په نښه شوي دي. وسلوال طالبان وایي چې په دې حمله کې د دوی لسو تنو جنګیالیو برخه اخیستې وه. د پېښور هوایي ډګر چې په دې وروستیو کې د پاچا خان په نوم نومور شوی، د ښار په خورا حساسه پوځي سیمه کې موقعیت لري. جزئیات یې له پېښوره د مجیب الرحمن انګار په راپور کې واورئ.
پر باچا خان هوایی ډګر چې د دې ښار په حساسه پوځي سیمه کې موقعیت لري، بیګا ماخوستن لومړی راکټي او سمدستي د څو تنو وسلوالو لخوا ډله ییز برید وشو. دولتي تلویزیون په دې حمله کې د څلورو تنو ملکیانو د وژل کېدو او شپږ څلوېښتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خبر ځای د هوایی ډګر د مسؤلینو له قوله ویلي چې په دې پیښه کې امنیتي ځواکونو ته د سر زیان نه دی اوښتی او یوازې د څیرمې سیمې عام اوسیدونکي زیانمن شوي دي. د هوایی چلند ادارې له لوري په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دواړه توغندي د هوایی ډګر له ترمینل او نورو ودانیو نه لرې لګېدلي او هیڅ ډول د سر و مال زیان یې نه دی اړولی. اعلامیه زیاتوي چې له راکټي حملې سره سم څو تنو وسلوالو د شا له لوري پر هوایي ډګر برید وکړ او غوښتل یې چې دننه ننوځي. خبر ځای زیاتوي چې برید کوونکو هغه وخت له چاودېدونکو موادو ډک موټر د هوایي ډګر یوې امنیتي پوستې ته نږدې له دیوال سره وجنګاو چې د پوځي سرتیرو د مقاومت په ترڅ کې د ننوتو چانس له لاسه ورکړی و. د ملکي هوایي چلند ادارې په دې اعلامیه کې د پنځو تنو برید کوونکو د وژل کېدو ادعا شوې، خو د هغوی د کره شمېر په باب څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې د پولیسو یو عالي رتبه افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې تر دوو ساعتو پورې شدید ډزې روانې وې. دولتي مقامات وایي ملکي خلکو ته په راکټي برید کې مرګ ژوبل اوښتی، خو د خیبر یا شیرپا او روغتون د سرچینو د معلوماتو له مخې ډیری خلک د سپکو وسلو په ډزو لګېدلي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی هدف د هوایي ډګر نظامي سیمه وه. د دغې ډلې ویان احسان الله احسان له ناڅرګند ځایه په تلیفون رسنیو ته وویل چې په دې حمله کې لسو تنو وسلوالو طالبانو برخه اخیستې وه. د پېښور ملکي او نظامي هوایي ډګرونه څیرمه سره موقعیت لري. همداشان په دغه سیمه کې ګڼ شمېر نور مهم نظامي مرکزونه هم واقع دي چې د موقعیت له پلوه د ښار تر ټولو مهمه پوځي سیمه بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خپور کړ، د روان کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات 28% زیات شوي دي. په راپور کې یو ځل بیا ویل شوي چې د اکثرو تلفاتو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. د دې موضوع جزئیات له کابل د احمد زبیر ژمن په راپور کې واورئ.
د دې کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جګړې کې له خېل خو وغوښتل چې د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره مناسب لارې چارې ولټوي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مثل یوناما
دی وی د یوناما په شان د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ملکی تلفاتو د دوام په اړه اندېښمن دی او موږ هیله منو چې دولت باید داسې میکانیزمونه طرحه کړي چې لمخې نه یوازې دا چې خپل د ملکی تلفاتو سبب نشي، بلکې هغه افراد او ډلې په خاصه توګه وسلوال مخالفین چې د ملکی تلفاتو سبب کیږي هغوی د خپل اجراتو په وړاندې ځواب ووین کړي او څوک چې د ملکی تلفاتو سبب کیږي هغوی مجازات کړي. یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د جمعې په ورځ یو راپور کې وویل چې د روان میلادي کال د اگست لومړۍ نیټې د اکتوبر تر پای په افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی مرجوبل کې 28% زیاتوالی راغلی. د راپور لمخې په دې مودې کې څه کم زر ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي دي. د یوناما یو ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل د دې مرجوبلې د ډېرې برخې یعنې 40% مسؤلیت وسلوال مخالفین پر غاړه لري.
زمونږ د شمیرو په اساس باندې 40% د حکومت پر ضد کوم وسلوال ځواکونه چې فعال دي دغو ته نسبت ورکړ کیږي او شپږ سلنه د دولت طرفدار ځواکونو ته او په لس سلنه پیښو کې موږ په دې نه سو توانېدلی چې د ملکی تلفاتو هغه اصلي عامل معلوم کړو.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شپږ 50% خلکو ته مرجوبله د وسلوالو مخالفینو د سړک د غاړې په ماینونو او ځانوژونکو حملو کې رسیدلې ده.
خبری مجله اوري.
د امریکا د پرختیایي ادارې چارواکي وایي د تیر کال احصایو ښودلی چې په سلو کې دوه افغان میرمنو ته په میراث او د مځکې په ملکیت کې حق ورکول شوی دی. د امریکا پرختیایي ادارې دا شمېره داسې مهال وړاندې کړې چې پرون په افغانستان کې ښځو ته په میراث او د مځکې په ملکیت کې د حق ورکولو یو میاشتنی کمپاین پیل شو. د ښځو چارو وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کمپاین کې به 15 میلیون نو افغانانو ته د ښځو د میراث او پمځکو کې د ملکیت ورکولو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د شنبې پر ورځ ښځو ته په میراث او د ځمکې په ملکیت کې د حق ورکولو یو میاشتنی کمپاین پیل شو. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د کمپاین د پیل پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل
آگاهی عامه ما بلبورتر در نقاط مختلف
کار موږ د عامه پوهاونې لپاره اعلانونه د ښار په بیلابیلو برخو کې لګول. قومي مشرانو، مولای امامانو او له ټولو هغو کسانو سره چې کولای شي په ښار کې عامه پوهاونه وکړي خبرې کوو. همدارنګه په ځانګړو غونډو کې د ښځو د میراث په اړه معلومات کاوچ خزید میراث حق لري.
هغه زیاته کړه تیر کال یاد وزارت د خزو د میراث او ملکیت پاړه درس خزیر غلی دي چې ولسی حل شوی دي. د خزو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په تخنیکی برخه کې د امریکا پراختیایي ادارې یو اس ای ډی مرسته کړې ده. د امریکا پراختیایي ادارې استاد استیفن د کمپاین د پیل پر مهال وویل د دوی احصایې ښودلې ده چې تیر کال 2% کې افغان میرمنو ته په میراث او د ځمکو په ملکیتونو کې ونډه ورکړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې د ښځو چارو د ښار جوړولو، کرنې، مالداری او سترې محکمې سره به په ګډه کار وکړي تر څو په افغانستان کې ځینې خلک ښځو ته په میراث کې د حق ورکولو په حق باندې پوه شي.
ټاکل شوی په دغه کمپاین کې به په کابل ښار کې 5 میلیونه وګړو او په ټول افغانستان کې 15 میلیونه نارینو او ښځو ته د ښځو میراث د ورکړې په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. دغه کمپاین به په 2013 میلادي کال کې هم ادامه پیدا کړي او د دغه کمپاین له برکته څخه به ښځې وکولای شي میراثونه او د ځمکو ملکیت کې شامل سي او په دې به هم پوسی چې د زمکو پاړه کوم ستونزه پیښ شي نو چیرته مراجعه وکي.
د ښځو په برخه کې د جوړ شوې قوانینو نه عملی کېدل ناوړ دودونه د سیواد ټیټه کاچ او ضعیف اقتصادي حالات هغه څه دي چې افغان میرمنې زوروي.
د محکمو په اړه څه نظر لري؟ په محکمو کې ستاسو د معاملو یا داوو قضایي چاري څنګه پر مخ وړل کیږي؟ که په دې اړه نظر لري یا خاطره لري نو د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. له اتو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
د ژوند رنگونه
فیض الحق مشکانی د کندهار صنایع د انجمن معاون او د اریاش فابریکې رئیس.
کندهار ولایت کې د افغاني صنایع او د تولیداتو په اړه معلومات راکړل تي وضعیت څنګه ده؟
په کندهار کې سش کال او پروش کال نسبتا ډېر ښه حالات روان دي. د تولیداتو موږ په کندهار کې 29 تولیدات لرو چې صنایع تولیدات او زراعتي تولیدات یې تاسو ته به تر معلومه ده. کندهار د وچ او تازه میوه مرکز دی. هغه په څنګ کې زموږ زراعتي تولیدات او صنعتي ویده ځکه داغه د پیکینګ او پیکیجینګ سیستم اوس پکندار کې تر اوسه ودی او د صنایعو په بخش کې موږ الحمدلله د شلو په شاوخوا کې فابریکات د غړو د تولید د پخته او د تولید لرو. همو مواد هم خپل د مملکت څخه په لاس راځي، یعنی د هلمند د څخه راځي. غړي هم په دغه په داخل کې بیرته استفاده کیږي. خو متاسفانه چې د کندهار نساجي نه د فعال پخته خارجي مملکت ته په ډیر نازل قیمت باندې زیاده یو تاسف خبره ده. د خاطر موږ په لاسو سکتورو موږ تولیدات لرو چې ډېر رشد په کندهار کې کړی دی. د پختې پړند فابریکات او د پلاستیکو پړند فابریکات چې پایپونه پاپوشي او پولیتلین په د کندهار کې تولیدیږي. همدارنګه د زوبې اهن او زوبې المونیم فابریکات لرو.
په کندهار ولایت کې خو امنیتي وضعیت هم ډېر ښه نه ده. دغه امنیتي وضعیت د افغاني صنایعو په تولیداتو باندې څومره منفي اغیزه کړې په کندهار کې؟
زه فکر کوم چې د کندهار امنیت د سرمایه گذاری د پاره د اقتصاد د رشد د پاره هیڅ نو ریسک نه دی. هغه یو
یو یو سیاسی جنگ روان دی، مگر هغه د تجارتی سایه ته ضربه نه ورکوي، د هغه څخه لیرې ساحو کې روان دی. زه اوس هم هغه دوستانو ته چې غواړي په کندهار کې سرمایه گذاري وکړي ډاډ ورکوم چې دوی مهرباني وکړي سرمایه گذاري وکړي. یو شی زموږ د سرمایه گذاري دپاره خطرات لري چې هغه عبارت د کندهار د برق انرژي ده، چې متاسفانه موږ ډیزل انرژي لرو او برق انرژي ډېر لږ راځي کندهار ته د کچکي څخه. او دغه ډیزل انرژي برقم په 2013 کال کې سپتمبر په میاشت کې د دې قرارداد د یو سي ډي سره ختمیږي. که دغه مشکل حل سي نور خلک به ډېر تشویق سي سرمایه گذاري وکړي.
دا به زموږ لومړی خبري مجله.